شود و پیامدهای ویرانگری به همراه خواهد داشت.
سلام استری مشیه دا مخام او بجیدی زموگ ادادی خبرونی زیاده برخه تاز محق دای پرگرام تازم بری شوی چه او سو احمد سیفه که استاسی کور بره دخ پرگرام پا توشی بو که در تلو خطرقی برانده دادی ساب لند خبرونه دا هلندی او چرواکی ویلی یوادی علا ازبکستان سره دا رچو افغان پنا وقتون که دستو لپارا پر یوی موفقی خبر کوی هلندی رسنی و دیکش به پرز را پرور کرده و چه دا هلندی حکومت پر دی خبر کوی چه آیا کوالایشی ازبکستان قانی کردی چه رچوی پنا وقتون که منی کت سکر بلندی ویل شوی دی چه جرمنی اپا دی رستی و که علا ازبکستان سره موفقه و کرده چه کوالایشی افغان کدوال ده هیوات تاوستوی دا دی وران دی دا سپیس چرواکو دا افغان کدوال چه دوی خبره مجرمان و بیرتا افغانستان تستولی لدی مخی جرمنی هم پاور تا عمل که اتویش افغان کردوال چه دوی خبر مجرمینو افغانستان تا پا یو چارتر الوتکه که استانه کردیو در طالبان و دمر بالمعروف وزارت نن دوشنبه ده قانون پر تطبیق تینگارو کرد چول مخی پرسنیو که در طول جونده و شانو در کسون خبرول منکیگی در دغه وزارت ویاند ویلی چه دغه قانون با پا تدریجی دول ملکیگی تا پا دسال که در چه در طالبان و حکومت دغه شرعی قانون چول اسلام چه در دوی در تعبیر پر اساس ولارده پر تطبیق تینگار کرده در طالبان و دمر بالمعروف وزارت ویاند سیف الاسلام در فرانسی خبر اجانس دویلی دغه قانون پر طول افغانستان در تطبیق ورده و پا تدریجی دول با پلیشی د خبر پښتونخوا په بنو کې فراتی وسلوالو د پولیسو پر یو مرکز برید کړی چې راپورونه وایي له هم دوام لري د پولیسو چارواکو ویلي چې په جګړه کې تر اوسه درې بریدګر او درې پولیس وژل شوي په بنو کې د پولیسو یو چارواکي د نومونه ښودله په شر د ازادي راډیو مشال څانګې ته ویلي وسلوالو د پولیسو په یو مرکز برید کړی دی او له وسلوالو سره نښته له هم دوام لري د برید مسؤلیت تحریک طالبان پاکستان منلی او افغان ابتالیان د درې اړخیزو سیالیو پیلو په توګه وطن دومان په کوربهتوب د پیل شوو درې اړخیزو سیالیو په لړ کې نن دوشنبه افغان الف لوبډله وتوانېدله چې د عمان الف لوبډلې سره سیالي وکړي او ماتې ورکړي ټاکل شوې چې سبا سهشنبه د افغان ابتالیانو او هانګ کانګ ترمنځ درې اړخیزه لوبلړۍ وشي
دازما حق دی د خزو د اساسي بشري حقوقو په اړه د ازادي رادیو اونی زغ خبرونه
سلامونه د افغانستان په وخت د مخم او بجې شه د ازادي رادیو تاسو د ازادي رادیو اونیز خبرونه د زما حق د خبرونه ګوري چې په تخنیکی چارو کې را سره بهروز دلیری ملتیا کوي د اکتوبر 11 انیټه ملګر ملتونو د ورځ د جنونو مشمنو نړیوال ورځی په توګه هنومه ولیده د غسازمان په 2013 کال کې د دسمبر په 19 په خپل عمومي اسمبله کې د اکتوبر 11 د جنونو مشمنو د نړیوال ورځی په توګه هنومه ولیده هغه ویل دي چې د دې ورځې د مشخصولو او نمانس موخه له ماشومتوبه آن تر پیغلتوب او تر هغې وروسته هم د ژوند په بېلابېل پړاوونو کې د نجونو د حقونو پیژندل او د دوی د حقونو مراتول دي خو دا ورځ آیا په افغانستان کې نمانځل کیږي که نه هلته نجونې څومره له دغو زده کړو او له خپلو حقونو څخه بې برخې دي درې کلونه کېږي چې هلته په افغانستان کې نجونې نشي کولی چې ته شپږم ټولګي پورته درس وایي آیا د دوی راتلونکي په تړاو تصامیم یا پرېکړې نیول شوي دي تا چې دغو نجونو په دغه درې کلونو کې پر دې باندې نه دي توانېدلي چې خپلو زده کړو ته ادامه ورکړي د دوی راتلونکي څه کېدلی شي ده آیا دغه درې کال به جبران شي که نه شي په افغانستان کې د نجونو هغه که وړې نجونې دي هغه که پیغلې نجونې دي یا هغه نجونې دي چې په وظایفو کې بوختې وي د هغوی د راتلونکي په تړاو باندې به تصامیم او پرېکړې څه وي پر همدې موضوع نن په خپرونه کې به خپلو درنو میلمنو سره بحث ولرم درنو لیدونکو او اورېدونکو تاسو هم کولی شئ چې په خپرونه کې را سره ونډه واخلئ له میرمنو مې ځانګړې تقاضا ده چې هغوی وشي کولی موږ سره په خپرونه کې برخه واخلي او د نجونو او د هغه وړو نجونو چې د 11 اکتوبر ورځ دوی لپاره نومول شوی ده د هغوی د حقونو په تړاو باندې موږ سره خپل نظریات شریک کړي په خپرونه کې را سره به هر یوه اغلې اوګیامیل د ښځو د حقونو فعاله تر څنګ د ښځو د حقونو فعاله اغلې اغلی روغل افغان مدنی فعال اغلی اوسناروفی او سره لشپګم ټولګي فارغه سنصپی به موږ سره خبرونه کوي له دوی سره به موږ خپل پښتني شریکو او هغه موارد چې موږ نن غوښتي چې باید پر بحث ولرو تر څو په افغانستان کې د وړو انجونو د حقونو د ورکړې په برخه کې موثر تم شي دوی سره خپل خبرونه ته دوام ورکړو خو سم موږ سره د ټلیفون پر کرخې د خزو د قانون فعال او لیکوال اغلی اوګامل وصل شوی ده سلامونه اغلی امیل وخت مو په خیر هله ده چې خبر وي بحث بل تاسو پیل کړم دا چې په افغانستان کې یو لسم د اکتوبر ورځ 13 شوې ده الته په افغانستان کې د غبرز څنګه 13 شو آیا د انجونو د حقونو په برخه کې چې د غبرز نومول شوې ده لدې ورځ په افغانستان کې منځغونډه وشو کنه
مننه کوم لمړی تاسو سلامونه قدر منو میلمنو ته خو ګوریدونکو ته باید ویم چې یو لسم اکتوبر چې د جنو د ورځ په نامه نومول شوې وه متاسفانه یادونه مونه شوه چا یادم نه کړه د چا په یادم نه و اصلا په دې هکله چا بحث ونه کړه یعنې څه سره له دې چې نجونې په دې دا د څلورم کال روان دي چې د خپل اساسي اسلامي حقونو نه مدني چې باید دلوده وي او په دې عصر زمان کې ډېر زیات اړین وي متاسفانه چې محرومې دي او په هر رقم چې وي یعنی اوس چې جنکۍ مکتب ته نه ځي فکر کوم چې کال ماشومان غواړي مکتب ته لاړ شي هغه به څوک په مکتب کې شامله نه شي ځکه وایي دا نیمګړې تعلیم به دې څه په کار راځي همدا اوس جنکۍ چې څلورم کې دي پنځم کې دي او ششپږم ته ځي د هغوی حالت د هغوی روحیات دومره ناهیلې دي دومره روحیات یې مات شوې دي چې وایي څه فایده مورې چې زه درس وایم بیا نو خو بیا مې نه پرېږدي بیا به څنګه کېږي رنګارنګ سوالونه کوي د خپلو والدینو نه او اندېښنې لري ناهیلې دي خپل راتلونکي ښه نه ګوري ځکه چې دا کوم کسان چې اووم سنس ته تللي دي او بیا پاتې شوي دي د دې تحصیل نیمګړې شول هغوی تاسو باور وکړئ چې په افغانستان کې په رنګارنګ روحي ناروغیو حتی خودکشیګانې وشوې نو ځینې خو که فامیلونه وتوانېدل د بهر نه په قانوني لارې غیر قانوني لارې نږدې هیوادونو ته یا لرې ځایو ته لاړل اما دا میلیونونه انسانان خو د دې توان هم نه لري دا خو امکانات نه لري غیر ناممکن دی چې دا ټول وطن لاړ شي او د یو ماشوم دپاره وکولی شي او دونه خو فکر کوم په لرې پرتو سیمو کې خو بیا دا د جنکیو مکتبو ته خو دوی زیات اهمیت هم نه ورکوي اصلا دونه چې هلک ته فکر کوي نجونو ته هغه ورځ نه چې دا بیچاره پیدا کېږي او په خوشحالۍ نه څرګندېږي او هغه په خوشحالۍ سره د هغه استقبال نه کېږي همدغسې چې کله ستر کېږي کله د تعلیم د داخلي دوی دپاره یې هم دونه ښه زړه نه کوي یعنی یو تعداد کم روښان فکرې دي هغوی خو بیا فرق کوي اما په زموږ په لورې پرتو سیمو کې کلیو بانډو کې په ولایتونو کې ډېری اصلا دغه دود دستور اوس که څه هم په دې شلو کلونو کې یو څه تغییرات راغلي یو څه کار وشو خو بیا هم دونه اړینې نه ګڼي چې د دوی باید مکتب ته لاړ شي او دوی بس چې دا څه سر اوچت یو عمر یې پیغلتوب ته ورسېږي زرې په داسې نه چې د دوی د
اغلی امیل پر دې باندې به هم وغږیږو چې که انجونې له مکاتبو پاتې کېږي همدا وړې انجونې نشي کولی چې له شپږم ټولګي پورته د دوی خپلو زده کړو ته ادامه ورکړي بعد دوی عواقب څه وي د کورنیو غبرګون د دغو انجونو په مقابل کې څه کېدلی شي پر دې خپرونه به هم البته په دې موضوع به هم تا سره بحث ادامه ورکړم اوس هم ورځو د ښځو د حقونو فعاله اغلی اوسنه روفي هم موږ سره وصله شوې ده سلامونه تاسو ته په خیر راغلی خپرونې ته اغلی روفي انجونو اساسي حقونو په اړه باندې کوم تاسو غږیږئ چې اساسي عوامل څه دي ولې د انجونو د حقونو په برخه کې کار نه شوی د خپل حقونو به برخه پاتې شوی دي
بله
په دې برخه کې باید وایي چې متاسفانه په افغانستان کې لکلونو کلونو راهیسه یو دودونه او یو هم د حکومتونو پالیسی داسې یو پالیسی نو چې واقعا د نجونو لپاره کار کړی اوسي او د دې شاید موږ ټولو تاسو یاست. څرنګه چې کله چې حکومت جمهوري حکومت په افغانستان کې حکم وکړ دوی کولی شو چې په افغانستان کې په لری پرتی سیمه کې مکتب آباد کړي او نجونو مکتب ته وهڅوي. متاسفانه په همغه وخت کې ول شوی و چې ډیری مکاتب خیالی دي، یعنی مکاتب آمار په وزارت معارف کې منتشر کېدل مګم هغه مکاتب ټولی خیالی و. اوس هغه د هغه مکاتب چې په خیالی ډول په افغانستان کې موجود و د ټولو کمښت همدا نجونې او همدا د افغانستان ښځې تحملوي او د دې ستر عمل په افغانستان کې دودونه هم ده. ځکه چې کله چې زه خپل کاپیسا ولایت لاړم هلته یو وړه نجلۍ چې شپږم ټولګی ته رسېدلې هغې نه ما پوښتنه وکړل چې اوس زده کړې دې به څه رقم ادامه ورکړي. البته هغه وخت جمهوریت وخت و، هغه په همغه جمهوریت وخت کې چې فضا مساعده و، ولی زه اجازه نه لرم چې شپږم نه پورته مکتب ته لاړ شم. ولی دلیل داده چې ما ته کورنۍ اجازه نه ورکوي او وایي چې لیسه مکتب تا نه لرې ده. که حکومت په اساسي ډول کاری کړی و نو داسې مکاتب جوړولی وای او فامیل ته فامیل سره مرسته کولی چې نجونې پرېږدي مکتب ته لاړ شي. او اوس چې د هغې وخت نه اساس او وخت راغلی دی او نجونې اصلا اجازه نه لري، ټولې په همدې دو عمل کې خلاصه کیږي.
مننه. بیا به هم بس کې تاسو ځان سره ولرو. اوس هم د ښځو حقونو فعال اغلې روګل افغان مونږ سره وصل شوې ده. سلامونه اغلې افغان، خرغ لاس خبرونه ته تاسو سره به بحث سید ما ورکم. هغه دا چې درې کال کې په افغانستان کې انجونی وازل شپږم ټولګي فارقي کې دونه شکول شي شپږم ټولګي پورته د خپل زده کړې ته ما ورکړي. حال دا چې ولسم د اکتوبر دغه ورځ و چې هلته د وړو انجونو د حقونو او دغوی د نوم باندې دغه ورځ استعمال شوې ده او تجلیلي په نړۍ کې په افغانستان کې انجونی نشي کولای چې لښبګل ټولګي پورته د خپل زکر ته د مور کړی. دا څومره منفي تاثیر پرېږدي د دوی د زکر پر بهیر باندې؟ ځکه درې کاله لزکر ورسره پاتې کېدل تر شپږم ټولګي پورې د دوی زکر ورسول دا خورا ستونزمن کار نه دی یا د دوی پر زکر باندې څومره اغیز کوي؟
اغلی احمدی، ز تاسې تاسو اوریدونکو ته تاسې ملمنو ته سلامونه نیکی هیله وړاندې کوم. ډیر جالب مسله تاسو انتخاب کړی ده د بحث لپاره. افغانستان کې د نن مازلې فوق العاده ډیر دي، اما د شوزو مسله پراس کې د دې مازلاتو قرار لري. دا یوازې په دې درې کال کې نه بلکې پوجدو کې د تاریخ په تاسف سره دا مازله حکومتو او هم دا رنګه سیاسیونو او دا رنگ احزابو و نکولای سوای چی داس خدمات ارزکی چی دا خدمات کلی باندو تا کلو تا ولایاتو تا لیری پا تا ولایاتو کلو تا دا پروگرام او کانسپت یا استراتیجی مدونه د کلو د خلکو د روشنګری د رون اندی لپاره عمیق او بنیادی کارونه وسی. د زموږ افغانی جامعه په اوږدو کې د تاریخ فیصدی د نیوی اضافه د سواد نه به بهره پاتوا. یوازې شزه نه بلکې نارینه هم شزه په جمع کې ټولنه یوازې په لویو مراکزو کې څو ولایاتو کې د نجونو د دولسم د فارغانو او یا علي دار المانویلینو او یا پوهنتونو امکانات وجود درلود د شزه نجونو ته، بلکې نور امکانات ورته محدود و. د دې لپاره مسؤلینو مسؤلیت نه واخیستی. فقط مهمه دا وه چې کورنۍ څومره د دوی د د فهم اگایی کچ سوم په کم سطح ده دهغه په سطح خپل لونی هم د اغه امکانات چې دولتي ورته ماده و کم لږ ډیر په ولایت کې یو یا دوی لسې د انجونو د تحصیلاتو لپاره اغه د فامیلو په اغه رون اندی او فهم اگایی پر تعلق درلوده چې خپل انجلی کم طرف ته ور سوق او پشتیبانی کی. نو په جام کې زه خپل خبرې داسې راټولولای سم چې د افغانستان د پاره مسؤولین سیاسیونو اساسي او بنیادی کارونه او بنسټونه نه دی شي کیشی همی اگر دیر ستی او دیر محدود و بنان اوس چی دادره کالا کی طالبانی تفکر او فکر د خاص اسلام د برداشت او تعبیرو په چوکاټ کې راغلی دی لا هم زیات پر دې مسله باندې د شوزو ډیر فشار راغلی دی راوستل سوی دی پر شوزو باندې باوجود چی څه چې په مطبوعاتو په رسانو کې ویل کیږي مگر څه چې سړی بیا په خپل محیط کې په دننه کې د افغانستان ویني تحصیلي تعلیمي دروازې تړلې دي مگر نور مسائل دومره ډیر د فهم او د فکر لاندې نه دي فوکس شوي بلکې یوازې د دروازې د تحصیل او د تعلیم دا چې کوم ملحوظات وجود لري په دې هم پوهیږو موږ کولای شو چې دا برداشتونه هم خپل په خبرو او خپل په تحلیلو کې راوړو ولې دلته د نجونو لپاره په خاص رول د ځوان قشر لپاره د نجونو لپاره فوق العاده ډېر محدودیتونه وضع سوي دي مکاتب او لیسې او تعمیرونه په د مدرسې مرکزونه جوړ کړي دي او په دې کې هم نصابونه نه دي معلوم چې په دې مدرسو کې څه شي او تر کوم نصاب لاندې تدریس کیږي او کوم خواته دا ځوان او ماشوم او ځوانان په کوم طرف ته سوقول غواړي دا تعلیمي نصاب د دې څخه څه جوړول غواړي د کنټرول مرکز او منبع وجود نه لري بس آزاد لاس د طالبانو د مختلفو ګروپو تفکرات عملی جنبه نیولې ده او معلومه نه ده چې کوم خواته دوی روان دي کومه پالیسی لري د تعلیم او تربیه په حق له د سیاسي مسایلو په حق له د ملت په حق له د ولس په حق له رڼا ستراتیژي معلومه نه ده بس هر چا چې خپل د سلیقو تفکر او برداشتو په چوکاټ کې څه وکړه له هغه کیږي دلته ستاسو میلمنې د موضوع د کلتور یا اناناتو یاد کړل کلتور او انانات هر څه تغییر پذیر دي مګر چې شرایط ترته آماده سي وخت چې مسؤولین دا شرایط نه انسی آماده کولای طبعا موږ به د شپږم قرن او د اتلسیم نو نسیمی پیری په چوکاټو کې پاتیږو بلکې
چې کار نه دی ورته
سوي ډیره زیاته
مننه اغلی درنو لیدونکو اوریدونکو خبرونه کې را سره ل شپږم ټولګي و فارغ زده کوونکي هم شته چې له دوی څخه به واورو چې څومره دوی بد احساس درلودل شي په داسې شرایطو کې چې هر نجلۍ خپل ځان لپاره هیلې او ارمانونه لري تر څو خراتنوږي خپل ځان لپاره جوړ کړي بیا دوی چې ل شپږم ټولګي فارغي غواقه هیلې نیمګړي پات کې چې تر دولسم ټولګي پورې خپل زده کړو کړي لا غیر ورسته لوړ زده کړو لري دوی احساس بد سوي را سره د ټلیفون پر کرخه سنا جان صاحب وصله ده چې دوی سره به هم مونږ خپل بختونه تاید ما ورکړو او لدی څخه به پوښتوي چې سنا جان کله چې ل شپږم ټولګي فارغ شوي یا ل زده کړو څخه لري سوي څومره دغه موضوع وزورولې
سلام تاسو لیدون کاوریدون کتاب ملمنو ته
علیکم سلام مهرباني سنا جانې
زه کله چې مکتب نه فارغیدل میا شپږم صنف نه زه ډیر اوس اوریدلم ځکه چې موږ نور نشو کولای چې مکتب ته لاړ شو حتی ما اوس انفینو مې کله چې شپږم صنف نه فارغیدل موږ حتی ورجړل ځکه چې ځخوانځي دراهي زمنګ پر مخ باندې شولې او موږ نشو کولای چې ځخوانځي ته لاړ شو.
بله بله اوس په شپږم ټولګي کې به تاسو کولای شئ چې خپل زده کړې ته ادامه ورکړئ یا لاړ شئ خوندوی ته دا چې اوس زده کړې لري پاتې سوی څومره ستا پروان باندې اغیز کړی د ذکر دا د هرې زکونکې ارمان دی چې غوښ خپل زده کړې ته ادامه ورکړي او یو په خې فضا کې د درس دی وایي ستاسو پروان باندې مخصوصا څومره تاثیر کړی دی؟
زما پروان باندې یا ذهن باندې دا تر ډېر تاثیر کړی دی ځکه چې موږ نشو کولای چې مکتب ته لاړ شو. ما هیله درلوده چې به زه په راتلونکي کې ډاکټره شم. زه تل همدې فکر کې یم چې زما ته آیا مکتبونه به شروع شي یا نه. زه به خپلې هیلې ته ورسېږم یعنی به مکتبونه شروع شي.
بله اوس چې تاسو په کور کې هستئ په کومو کارونو باندې بوخت یاستئ؟
زه اوس کورس ته ځم چې کله کورس نه شم مدرسې ته ځم نور په کور کې ما خپل د مکتب کتابونه مطالعه کوم او نور کوم مسؤلیت نه لرم.
بله بله سنا جان بیا به هم خبرونه کې تاسو زره خپل پښتون ته ادامه ورکړم چې څه ارمانونه دي یا د راتلونکي لپاره څه پلانونه لري په داسې شرایطو کې چلته مکاتب او خوانځي باندې تاسو تر شپږم ټولګي پور درس ویل دی پر دې موضوع به هم تاسو سره خبرې وکم. اغلی امیل ډیر شپږ موارد ته په نننۍ خبرونه کې اشاره سوي ده کومه تاسو را وګرځيګو دمدغو انجونو پر زکریس بهیر باندې وغږیګو ډیر شپږ انجونی دي چې دوی په کورونو ناست دي هغه له دولسم ټولګي څخه فارغ سوي نه دي. مونږ یوازې ډېر محدود انجونې په دغه درې کلونو کې درلودلې چې هغه له دولسم ټولګي څخه فارغ سوي که په همدغه شکل روانو سیګو د انجونو برخلیک د انجونو راتلونکي به څه کیږي ځکه یوازې ستر شپږم ټولګي پورې انجونې کولای شي چې خپل زده کړې ته ادامه ورکړي.
تو کله ځان راشي یا څو وخت ځان راشي او دا به وکولی شي خپل هغه نورمال حالت ته بیا مخه وکړي. داسې نه ده که په تعلیم کې ځان راشي دومره لوی نقصان دی حتی یو هفته یو ورځ یو میاشت دا خو مسلسل دا د څلورم کال بیا خوستن جنکو دپاره په دې افغاني ټولنه کې نو ډېره زیات سخته ده او دا فکر کوم کله چې د دوی عمرونه شپږم صنف کې چې دي طبعا دا وي دولس کلانه یو څو کاله نور پکې واچوو نو چې دا پیغله شي خو به په دې ټولنه کې چې ناوړه رواجونه او دودونه حاکم وي البته په اکثریت ځای کې په لږ ځای کې که دا خبرې نه وي په اکثریت نفوس د افغانستان کې په مختلفو قومونو کې دا ده چې جلکۍ یا ښځ خوښوي که نه وي بس میړه ته ورکوي او کله چې هغې کور ته لاړ شي نو هغه کور کې خو بیا نو دا به د ماشوم خاوند نه شي یا جنجالونه یا هغه فامیل اصلا نو نه غواړي دی خو دا فرصت بیا بالکل لاسه ورکوي او دا په خپل هم داسې شرایط لاسو ګریوان دی چې بیا که څومره مغواړي بیا نشي کولی بیا هغه مکتب ته ادامه ورکړي او بیا هغه نه وروسته چې دا لیک لوستې زده کړه یعنې دولسم صنف خو هغه دوره ده چې دوی فقط سواد زده کوي دوی هغه واقعیت ترلاسه کوي چې بیا کله اختصاصي رشتې ته رسېږي هغوی کولی شي په هغه برخه کې متخصصین شي خپل یو برخه کې هغه ایله چې لري هغې ته ورسېږي په هغه کې ځان مخکې کړي او علم پوهه پکې ترلاسه کړي خپل ځان دپاره خپل ټولنې دپاره کورنۍ دپاره هېواد دپاره البته وکولی شي کار وکړي او هر انسان هره پیغله هره جلکۍ د دې وطن په زړه کې یو عالم یو جهان هیلې امیدونه ما یادې چې پاغه څنګه مونږ خپل راتلونکي لپاره به څه خوبونه اورېدل څه د دنیا هغه کسان چې کوم مسلکونو کې کار کوو مون باغه ته حواسې دلی چې یا ودا برخه تاسو یا وقدی لارزیه هغه به د علم پوهې د تعلیم د مراحل چې مون کثر نه کو او دغه تعلیم امکانات نیوی مثلا په دانینګړي شي ناممکن ده چې دوی خپل هیلې ته ورسیږي ځکه هغه کسان د پاره هغه جنسوی د پاره چې په دنیا کې دغه شرایط آماده دي هغوی خپل هغه د فکري بلوغ ته رسېدلي دي چې دا د علم د لارې نه خپل هغه لاسته راوړنې چې نارینه یې کولی شي ښځین د پام وړ لاسته راوړنې لري او هغوی په ټولنه کې خپل حق او مسؤلیت لري چې موږ اوس د دې وړتیا لرو د دې توانایي لرو چې خپلو ورونو سره یو ځای د خپل هیوادونو د پرمختګ دپاره لاسونه ورکو کار وکړو او خپل اولادونه وروزو هغه ښځه چې تعلیم یې کړې لکه یوه ښځه یوه قبیله تعلیم یافته شوي دا څېړنه شوي چې شپږ نسله کولی شي باسواده کړي نو کله چې یو نارینه باسواده کېږي هغه خو یو کس دی مګر دغه یوه ښځه په کور کې خپل اولاد اولاد کولی شي تعلیم یافته کړي ځکه هغه د علم په مزایا باندې پوهېږي هغه هېڅکله د دې طرفدار نه ده چې اولاد یې مکتب ته لاړ نه شي او اولاد یې ښه تعلیم ترلاسه نه کړي او ښه یو ځای ته ونه رسېږي هغه نو کله چې دا فرصت ترنه اخیستل کېږي نو ته فکر وکړه چې راتلونکي نسل کې دا ځایونه چې بیا افغانستان کې د ښځو حضور ډېر اړین دی هغه بیا به څنګه هغه تشه ډکېږي نن خو مونږ دا نه محسوسوو ځکه خو یو څه شته دي چې په یو رقم نه په یو رقم دغه تشه ډکېږي د تیر وختونو کې چې فرصت مساعد و او جینکۍ وکولی شي چې ځانونه ورسوي ښځې دپاره دا فرصت و او په راتلونکي کې داسې یو دور به راشي چې هغه به هېڅکله جبران نه شي هلته به نه ډاکټر وي ښځه نه به معلم وي نه به هغه ځایونو کې چې ډېر ضروري ده چې باید ښځې وي مثلا د پاسپورټ په هغه ځای کې چې هغه ورځ مونږ تللي وو ښځې د ښځو برخه جدا وه او ښځې به د ښځو بایومتري کو دا شیان سو نو ښځې هم دسته وکتل ویلې داسې وخت به راشي که دا ښځې نه وي نو مونږ د پاره به څوک خدمت کړي بیا به نو مونږ نارینه ته به مخ کېږو چې دا کار به هغوی وکړي مونږ ته نو خبره دلته ده چې دا یوه اسلامي ټولنه ده په دې کې هر وخت یعنی ښځې د ښځو دپاره یې کومکونه کړي دي د نارینهو دپاره نارینه د مجبور شوي دي اما په ځینو ځایونو کې داسې ضرور ده چې باید ښځې دپاره کومک وکړي ځکه یو ښځه یو ښځه ډېر ښه درک کولی شي هغه په ډېر اسانۍ سره په ډېر ډاډه زړه خپل هر څه یو ښځې ته ویلی شي تر هغو چې یو نارینه ته ووایي
بله
نو زه فکر کوم چې ډېر ظلم شوی دی او دا به هېڅکله جبران نه شي دا ډېر د درد خبره ده دې سره سیاسي چلند د تعلیم سره بیا د جنکو تعلیم سره حتی اوس د نارینه و د لکانو تعلیم هم کیفیت ډېر خراب شوی دی ډېر بل لوري ته روان دی او ایران پاتې چې راتلونکي به څه کوي هغه هېوادونه ډېر نیکمرغه دي چې هغوی د تعلیم په سیستم باندې خپل ټول امکانات تمرکز دی هغه ټولنه ډېره خوشبخته ټولنه وي لکه جاپان لکه دا نور هېوادونه چې پرمختګ کړی دي نو هغوی ټول فکر ټول امکانات په دې تعلیم باندې مصرف کړي دي هغوی حتی د هغوی ضروریاتو سره احتیاط کوي چې یو ماشوم ته حتی د جنګ خبرې ونه شي ځکه چې بیا دا یو جنګي سړی راځي ځکه چې دا یو عقدوي سړی راځي ځکه دا د سره دا رقم شرایط ورته آماده کوي چې دا په راتلونکي کې یو ملي انسان وي خپل د وطن ګټې ورته مهم وي انسان سره محبت وکړي یو بل سره دوی تعامل وکړي، یو بل سره باید گذشت ولري، صبور انسانان وي، ابتکار عمل ولري، خپل دا هنرمند مغز په کار واچوي. او متاسفانه دا شیان په دې وطن کې اصلا لیدل کېږي نه. ورځ تر بلې دغه سیستم داسې یو بیراهه لور ته روان دی، سړی حیران پاتې کېږي.
مننه، ډیره زیاته مننه. درنو لیدونکو او اوریدونکو، سفرزو خپل اوریدونکو ته چې دویم کولی سي موږ سره اړیکه ونیسي، زموږ شمیرې له دوی سره شته چې د دوی شمیرو پر اساس باندې موږ سره دوی اړیکه ونیسي. که اوریدونکو ولرو همکارانو شته چې موږ اړیکه راواخلو؟ بله، درنو اوریدونکو تاسو کولی سئ چې موږ سره اړیکه ونیسئ او د خبرونې پر نننۍ موضوع خپل نظر موږ سره شریک کړئ. اغلی افغان، یو مسله چې دلته یاد شوې ده، مسایل باندې خو موږ تاسو ډیر زیات بحث درلود، که انجونې له مکاتب وروسته پات کیږي، له خپل حقونو وروسته پات کیږي، له کورنۍ اړخه که پرې وغږېږو، د دوی پر ژوند باندې څه اغېز درلودلی شي؟ کورنۍ به د دوی په مقابل کې څه غبرګون درلودلی شي؟ ځکه په افغاني ټولنه کې که ونجونه یو جلې په کور کې پات کېږي، زده کړې نه کوي، کوم مصرفیت ورته ونه لري، د کورنۍ غبرګون تاسو ته معلوم دی، کورنۍ به بیا څه غبرګون ښکاره کړي د دغو نجونو په مقابل کې؟
یو ځل بیا سلامونه. مهمه دا ده چې د اقتصادی بنسټونه،
بله
زما آواز لري؟
مهرباني شته د آواز مو.
بله، د اقتصادی بنسټونه د په سیاسي لحاظ، په دولتي لحاظ، د هغو جملې څخه یو کورنۍ سیاسي د کورنۍ اقتصادي بنسټ هم دی. څو وخت چې کورنۍ اقتصادي بنسټ ویجاړ وي، خراب وي، او د یو نارینه په لاس کې وي چې هغه هم زموږ په اسلامي جامعه کې چې اوس بیا طالبان په دې څلور کاله څخه کم راغلي دي، هر د دې پیوست کې چې تعلیم، تحصیل او نور اړخو ته ټولنې توجه وسي، دلته یو د نساء د سورې درېمه آیا چې د څلور نکاح تړل دي، هغه ته ډېر پاملرنه شوې ده. د دې په واسه کې چې د اولاد تربیت، د کورنۍ اقتصاد، واحد کورنۍ ارتباط ته چې هغه یو ښځه او یو نارینه عقد دی چې دغه محصول د دوی بچان کیږي، هغه ته توجه وسي، د تعلیم او تربیه او د اقتصاد که تلاشونه وسی، د کورنۍ دې ته توجه شوی ده چې دا د اسلام ماته څو نکاوي جایز کړي دي، په هغه طرف ته روان دي. دا چې د کورنۍ پر لور څه تاثیر لري، د کورنۍ پر ښځه څه تاثیر لري، داسې تفکر، داسې برداشتونه، داسې روایتونه طبعاً امی پر روانی، امی معنوی او مادی تاثیرات پر کورنۍ درلودل.
اوس اغلی افغان، بیا دغه ډول پریکړې، دغه ډول محدودیتونه چې په انجونو وضع کېږي، دا کورنۍ څومره دې ته اړ کوي چې انجونې په کوچني سن کې ودونو ته اړ وباسي او بالاخره د هغوی د ودولو تصمیم ونیسي؟
زه فکر کوم چې د طالبان پالیسي هم همدا ده. دوی د هغه د شپږمې پیړۍ هغه تفکر چې هغه وخت بل امکانات وجود نه درلودي، دوی راځي په یوویشتمه پیړۍ کې هغه تطبیقول غواړي، پر ځانو د نارینه په صفت تطبیقول غواړي. مګر بیا د ټکنالوژي او د مختتک د ټوله ټکنالوژي بیا دوی استعمالوي، هغه بیا حرام نه بولی، مباح نه بولی، مګر یوازې د ښځې په مسله کې دوی هر هغه څه چې په شپږمه پیړۍ کې د هغه جامع د هغه او شاپات ټولنی د جاهلیت د ټولنی په دوره کې حکم سوی دی، د حل لارې ورته پیدا سوی دی. دوی په یوویشتمې پیړۍ کې هغه د حل لارې دلته مخته بیایي، یعنی هېڅ تغیر په 1400 کال کې دی نه ویني. مهمه نه دا ده چې دا طبعا پر د ښځې پر رویه باندې د هغه عصر و زمان مقتضیات او تقاضاوي طبعا اول زه د ښځې په صفت پر ما چې زه ولې باید داسې یوه نانځکه یم چې هر څوک په هر دوران په هر دوره کې یوازې ما ته یې توجه ده چې زه څنګه تر ظلم لاندې کېدلی سم، زه څنګه د بل چا تر امر و نهی باید پر ځان قبولی کمه، زه څونه باید د بل تر تاثیر لاندې واوسم، یعنی په خاص ډول د نارینه تر تاثیر لاندې واوسم، خپل حق حقوق او خپل نظر نسم څرګندولی، بلکې متوجه به دې ته یم چې ما ته د ټولنې نارینه څه وایي، څه وزه کوي. نو طبعا هم پر روان باندې هم تاثیر کولای شي، هم پر معنویاتو او هم پر مادیاتو باندې، په هر لحاظ باندې ښځه تر تاثیر لاندې او د دې هغه خپل هویت او خپل شتون تر سوال لاندې کوي چې آیا زه هم په عقیدوي شکل زه کوم انسان یم که نه یم، او یا په انساني هویت تر سوال لاندې راوي چې زه آیا د بشر د حقوقو په حقوقي چوکاټ کې زه مؤمنه ښځه هم راتلای سم که نه سم راتلای. بنان دا خپله فرصت دی، دا خپله عقده ده، دا خپله پر روانو تاثیر کول دي. په دې خاطر تاسې وینې په افغانستان کې مرګ د ښځو ځان وژنه د تاوتریخوالي دا ټوله مسایل په ټولنه کې بدبختانه رویه د مړه جامع کداسي ووایم.
بله ډېره زیاته مننه اغلی افغان، مننه کوم. په درنو لیدونکو وریدونکو اوسم ورزو د ټلیفون پر کرخه زمونږ وریدونکو موږ سره وصل شوې دي، د دوی نظریات به د نننۍ موضوع تر باندې وورو. سلامونه، وخت مو بخیر، مهرباني.
هلو، سلام علیکم.
علیکم سلام، مهرباني.
سلامونه نیکه هله احمد زی خورتا ته ملمنو ته او ټول وریدونکو ته د ازادي کوم ته وړاندې کوم.
مهرباني، نظر لری پښتنه لری شریکولای سي.
نظر خو به زه څلور موضوعګانې تاسې ته ووایم. البته موږ همیشه د پیسو په مقابل کې د ښځې خوښې ته نه دي کتلي، هغه مو د یو مال په رقم یا زاړه سړي ته او یا مو داسې سړي ته ورکړي چې د هغې ښځې مساوات نه وي. البته اسلام هم د مساوات خبره کړې ده.
بله.
دوهم، میراث د ښځې خپل حق دی، د هغې نه مو انکار کړی دی او که ورکړی مو دی ډېر په لانجو باندې. دریم، خپل تعلیم نه کوو، بیا د مشکل په وخت کې زنانه ډاکټرې ته واسطې لټوو. دریم، څلورم، خپل په نورو ملکو بد وایو چې بیا کله یو مالدار سړی د خارج ملک نه راشي نو په میهمانخانه کې به د خپل قریبانو نه نور خلک ډېر زیات وي. نو دغه زما نظرونه د تاسو سره شریک کړل، نور ښه وخت ته غواړم په مخه مخاله.
مننه، ډېره زیاته مننه. یو بل اوریدونکی هم موږ سره د ټلیفون پر کرښه شته، د دې څخه به مو پوښتو چې دوی زموږ د نننۍ موضوع تر باندې څه نظر او څه پوښتنه لري. سلامونه، وخت مو بخیر، مهرباني.
وعلیکم السلام احمد زی خور، سلامونه تاسو ته او د ازادي راډیو ټول محترم اوریدونکو ته. له هغه تعالی مخورجان د هلمند ولایت څخه،
مهرباني.
مننه، سلام ملمنو ته. ما خورجانې لکه دا خوندې چې اشاره وته وکړه چې مثال په کم سن کې دا خوندې ودیږي احمدزی خورې، په دا غواړم خپل نظر سره شریک کړم. خبره داسې ده، د اسلامي امارات پر اساس سره خورجانې که ځینې بندیزونه لګېدلې دي پر خوند باندې، لکه مثال د خبرې د پانتونو ده، دغه مثال څنګه پانتونونه بند شوي دي، نو خورجانې دغه سي پرمخته هم راغلي دي. ګورې مخکې موږ وکتل په تیر حکومت کې خورجانې د میراث حق خوند ته نو وکړ کدي، د اسلامي امارات پر اساس الحمدلله د میراث حق اوس هیڅ وخت نه ځینې اخته دي، خپل حق او حقوق ورسېږي. همداسې یو سړی به راولا چې خورجانې قتل به وکړي، قرباني به یا لور یا بې خور و. د نیکمرغه د اسلامي امارت تر راتګ سره خورجانې هغه بدبختي د منځه تللي دي. بعد موږ هغه پرمختګونه هم د نظر سه ونه کړ، هغه خورجانې نظر هغه مثال د خبرې داسې دغه نظرونه شریک نه کړو. خورجانې منفي و، داسې نظر باید چې خورجانې په رسنۍ کې سړی شریک وي چې هغه حقایق مثال د خبرې وایي. او پاتې د کم سیند د خورجانې د کم سیند ودونه خود ته د ازمیر په منډیکه کې هم ډېر دي. نو د بعد مرغه باید وایم چې دغه ډېرې بدې پایلې لري. تو تام فکر وکړه خپل کوشنی لور مثال د خبرې د درلو سکالو تورلو سکالو انجلی ډیر ولاسته د پیسو په مقابل کې شپږ کالو دایا کالو سړی تبار کې دا ظلم دی. مثال د خبرې د خپل لور او د خپل خور سره نو ما دغه د خون څخه غوښتنه ده چې مثال د خبرې سره کم کولای شي چې د خلک ټوکو په دغه مثال دغه ته واڅو چې دا په کم سن کې دا ودونه خورجانې کم شي.
بله مننه، ډیر زیات مننه، ښه وخت ولري. تاسو زمونږ د اوریدونکو نظریات اوریدل چې زمونږ د نننې موضوع په اړه موږ سره خپل نظریات شریک کړل. ولې دې سره ورزو د نړیوالو پر مسؤلیتونو باندې به هم کېږي کتم زمونږ اوریدونکو خپل نظریات په دغه برخه کې شریک کړل. ورب شو خپل ملمنو سره به هم دغه موضوع باندې لکسنورم باس وکړو چې رښتیا هم که په کم عمر کې انجونی ودیږي دوی سره به نور کورنۍ ته تریخوالی څومره ډیر دلې شي، دوی د ژوند تریخوالی په برخه کې دا څومره یو بل لار پرانیستلی سي. دا به لاغلی وفي پښتنه وکړه مغلی رو وفي رښتیم که په کوم عمر کې جنې وادي دلته بیا کورونا ته تل خلاص مر سره ډیریږي.
بیا سلام، په دې برخه کې باید وای چې کله چې جنونه په وړې سنونه وادي دوی لپاره یوازې د خپل کورنۍ پلار کورنۍ نه بلکې د غوي بل کورنۍ وزینه وخت البته ډیرای وخت باندې ظلم موسیقي ځکه دوی په وړې سنونه اوسي او په وړې سن دوی نه پیږي چې همدا دغه کور کار یا مسؤلیت سره رقم واخلي سره رقم مخته ایسي او متاسفانه دوی باندې ظلم ډیریږي او همدارنګه دوی ته مدیریت کول دی یو لویه کورنۍ ډیر ستونزمنه وي ځکه چې موږ په افغانستان کې ګورو په افغانستان کې ډیرای فامیلونه د لس نفره یا اقینم ډیر فامیل اوسیږي او په دې اساس یو انجلۍ چې دیارلس کلنه یا شپاړس کلنه یا اتلس کلنه اوسي دوی لپاره د یو لوی کورنۍ مدیریت ډیر مشکل دی او همدارنګه دوی باندې ظلم ډیر اوسي ځکه چې منجونې په وړې سن خپل اول نه پوهیږي چې په کوم کورنۍ کې راغلی دی، څه لپاره تللی دی او څه لپاره باید کار وکړي او دې لپاره د پلارنۍ کورنۍ او همدارنګه د دې بل خوا کورنۍ دواړه بایس کېږي چې نجونې خپله ضعیف احساس کړي او نشي کولی چې خپل کارونه مخ ته وړي. په افغانستان کې په ډیری ولایت کې داسې قضیې شته او همدارنګه په افغانستان کې د کاپیسا ولایت په تګاب کې نجونې په ډیر وړې سن ودیږي او د هغوی دود بلل کېږي که نجونې په همغه سن چې اسلام ورته تعین کړی دی په هغه سن ونه رسیږي یا په همغه سن دوی رسیږي کورونا ورته وایي چې هغه سن تاسو لپاره ډیر لوی دی او ته باید په همدغه وړې سن باید وده شي. په وړه سن دا باید خپله کورنۍ زموږ دودونه خپله زموږ دین اجازه نه ده ورکړی چې نجونې په وړې سن وده شي او دا باید کورنۍ درک کړي چې وړه سن باندې واده کول د یو نجلۍ ډیر ستونزې هغې ته خلقوي او یوازې د کورنۍ ستونزې نه دی بلکې ټولنه ته هم دوی ضربه وکړي ځکه یو نجلۍ یو وړه نجلۍ نه پوهیږي چې خپل اولاد څه رقم سره رقم ورته تعلیم وکړي څه رقم هغوی ته درس ورکړي ځکه خپله یو وړه نجلۍ ده یو سنه وړکی دی نو په ټولنه کې هم دا زیانمن خپله زیانمن کېږي او د هغې کورنۍ همدارنګه ټولنه زیانمن کېږي. ځینې وخت داسې تصور کېږي چې دا یوازې یو کورنۍ دی او د هغې نتیجه یا د هغې مثلا یو تصمیم ټولنه ته کوم ضرر نه رسیږي مګر دا باید موږ قبول کړو چې یوازې یو ټولنه نه بلکې ټول هیواد لپاره دا هم ستونزمنه خبره ده.
مننه. را سره په خبرونه کې زمونږ مزدکون کې اغلی صنعت په یم وصله پاتې شوې ده. لودوی څخه به پوښتو زمونږ بحث به اتمن اوریدلې چې کله ل زکر انجونې پاتې کیږي بیا د کورنوی نظریات د ټولنې نظریات دوی په مقابل کې څه کېدلی شي دا چې څاپه و خپل زدکونکو نور هم سنفیانو سره په تماس کې پاتې شوې ده کنه پر دې موضوع به ورسره وغږیږو. سنه جانې تا سره نور هم سنفیان دې په تماس کې دي یا ته ورسره خبرې کوي چې هغوی څه وایي کله شپږم ټولګي فارغې شوې دي کورنۍ یا دوی خپله په کوم فکر کې دي داسې کوم نظریات تا سره شریک شي د خپلو هم سنفیانو هغه نجونو چې تا سره پیوه ټولګي کې وي.
نو زه خپل هم سنفین سره هم ما سره خپل هم سنفین هم مدرسه کې دی او ځینې په کورس را سره دي هغه زما په شان په کور ناست دي ځینې کورس ته ځي او مدرسو ته ځي خو زما په شان په کور ناست دي او ډیر خفه دي د دې په اړه چې مکتبونه بند دي او نشي کولای چې مکتبونه ته لاړ شي.
بله بس هنه جان وړاندې دی ویل چې هیله دي درلوده چې ډاکټر شي او ته برخه کې ته باید لوړې زده کړې ولري دغه راتلونکي لپاره دی دغه هیله لپاره دی چې تا غوښتل باید ډاکټر شي. فعلاً په کور کې څه کوي؟ همدغه خپل نارمل زده کړو ته د ادامه ورکړي په کور کې ته مطالعه کوي کنه دغه هیله په تړاو باندې او څومره امیدوارې چې ورځ به وشي چې ته اوس کولای چې خپل زده کړو ته ادامه ورکړي دغه کوم برخه چې ته غواړې پکې زده کړې وکړي لوړې زده کړې پکې وکړي بل اخره ته به توابت ته به ته ورسیږي.
هو زه کورس ته زما د ووم سنف کتابونه نشر په کور کې شته هغه مطالعه کوم دا غي نه د مکتب کتابونه نه غیر نور کتابونه هم راسره شته هغه مطالعه کوم او نور کتابونه راسره شته هغه مطالعه کوم او هیله مې ده چې ډاکټر شم.
ډیر ښه، بیا به هم تاسو سره خپل خبرو ته ادامه ورکوم. خدای دې چې خپلې هیلې ته ورسیږي. درنو لیدونکو او اورېدونکو د تلیفون پر کرښه بیا هم زموږ اورېدونکو شته چې د نننۍ موضوع په تړاو باندې غواړي چې موږ سره خپلو نظریاتو ته یا خپلو پوښتنو ته ادامه ورکړي. سلامونه، وخت مو بخیر، مهرباني. بله مهرباني.
بله السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
علیکم سلام مهربانی.
چې په خیم د زابل ولایت د شاجول ولسوالۍ څخه سره په اړیکه یم او زه ستاسو د یمې اوریدونکې.
بله بله.
او تلیفون کوم کوم موږ روښتیا هم د افغانستان په میرمنو باندې ډېر دي چې موږ په ټولو خبرونه کې دا وایي چې باید د دې پر مخ د تعلیم پروسه باید خلاصه شي او جاری شي او دوی ته باید پوهنتونونه او مکاتب خلاص شي. خو البته طالبانو وعده کړې ده ولو که دا یې څه وځنډېده بیا هم امید شته. نه امید یې نه ده، ښه امید ښه ده، خدای دې وکړي. نو دا یو مهم پرابلم ده. او نور لکه غربي نړۍ چې وایي په افغانستان کې ښځو ته ویدي دا یو مشکل شته، دا هیڅوک پر دې باندې باید پر دې حقیقت سترګې پسې نه کړي. نور ښځې په کارو کې اوس هم شته، په وزارتو کې شته، په ریاستو کې شته، په نورو داسې طبي مراکزو کې شته او دوی کارونه هم کوي، په پولیسو کې هم شته. خو البته غربیان یو څه منفي شان په ګوته نیسي او هغه راپورته کوي یا مثبتات نه راپورته کوي. او د میراث حق اسلامي امارت ته دی ثابت کړی دی چې باید میراث ورکړي او په بده کې نه کوي ورکړي سي. او دوی روښتیا هم په داخل کې بې محرمه ګرځېدای شي. دا غلطې خبرې دي. موږ په دې شارو کې ښځې وینو چې دوی بې له محرمه په سوداګر کې سوداوي کوي، ګرځي په کابل، کندهار، په مزار، په ټولو ښارو کې ګرځي. البته په خارج کې دی شرعي حق ورته یو شی دی په 2 کیلومتر کې کدی لري تللی دی. خو نه خامخا سفر کې باید محرم ورسره موجود دي. نو ان شاء الله خدای ته امید شته چې د دې کارونه هم خدای برابر کړي. او زموږ له محترم میلمنو څخه د پښتنه ده چې د پښتون غوښتنې یا پالنې غورځنګ د دې په حق لږ پورته کوي، دې ته دې په کوم نظر ګوري؟ آیا د دې د وینا د اسلامي امارت اهمیت ورکې او کدی نه کې وس؟ او بل دې په لرو پرتو سیمو کې مېرمنو ته څه پیغام لري؟ هغه خو د یا هم مدرسو ته ځي او مدارس ته نورې جونې هم ځي. دیني مدارس د دې پر مخ باندې خلاص دي ولو که په شارو کې دي که په خارج په صحراو کې دي.
ډیره زیاته تاسو نه هم مننه ورځو. خپل بل اوریدونکو ته چې هغوی څه نظر لري، سلامونه، وخت مو بخیر، مهرباني. بله زمونږ اوریدونکو ول چې خپل نظریات موږ سره شریک کړل. ورزو د نړیوال مسولیتونو په اړه باندې هم غږی په دغه برخه کې ځکه د خوراز د دوی لوري د ملګر ملتونو لوري د وړو انجنونو په نوم باندې نو مور شوی د شپې دوی په افغانستان کې د وړو انجنونو لپاره څه کړی پر دې موضوع بل خپل ملمنو سره بحث د مورکو اغله مل د نړیوال مسولیتونو څخه دی رښتیا هم دوی په افغانستان کې د کوچنی انجنونو په مقابل کې خپل مسولیتونه سره رسولي دي.
متاسفانه ما گیله خود آقای نکیدی آقای باید بدی برخه که جدی یو حساب کتاب دوی تر بای کرده بای زکر دری کال ده سالورم کال ده دیر اوک دو مرده ده تعلیم ده پار ده جهان پخپل یونسکو پویی که چه برخه ده تعلیمی برخه ده چی آقای پرمخوری پخپل ملل متحد کې ډېر زیات داسې تړونونه شوي دي چې هغه د تعلیم دغه اساسي حق په ټوله نړۍ کې هغوی باید په دې برخه کې ډېر زیات نه دی یوازې چې یونیسف چې د ملل متحد یوه څانګه ده هغه په ټول دنیا کې په دې برخه کې کار کوي مګر هغوی داسې فشار یې رانه وړ دغسې یو کار یې ونه کړ داسې اوازونه چې موږ پورته کوو دنیا کې نور افغانانو پورته کړو او نړیوال بنسټونه چې د تعلیم پلویان دي او اساسي مسؤلیت لري په دې برخه کې هغه هم داسې یو ګام پورته نه کړ داسې یو عمل ونه کړ چې دوی دیتا اړباسي او دوی دیتا راضي کاندي چې د جنکو د لپاره د تعلیم په برخه کې باید دوی زیات کار شوی وي د دوی ملاتړ باید شوی وي او دوی وکولی شو چې خپل د لیسی برخه چې بیا بل اخر قط شو یو وقفه او بیا غنه ورسته پوانتون ته اجازه ورکړو هغه یې بل اصل د ډی وړي کغه اجازه یې پری خو د چې هغه برخه کې هم دی د ریز لاپ سی سخت شو هغه پری نه خو د چې پوانتون وای نو هرې خوانه په دې برخه کې زیات ظلم او تعدا روان شو عملی شو خو مونږ غوونه پورته نړۍ کې اچھا خپل غږ پورته کړ اسلامي همکاري سازمانونه راغلل د ملل متحد هغه معاونه امنه محمد راغله خو زه نه پوهېږم چې وجه څه وو ولې او دغه نن چې دغه د کوزی پښتونخوا افغانانو خپل غږ پورته کړ او دوی باندې غږ وکړ چې خواهش یو کولې دا د مداخله په عنوان نه بلکې دا یو هیله ده تاسو وړاندیز کوئ چې نه کوي مکتبونه تپلیدي همدغسې د هر چا هغه د زړه له کومې خواهش هغه کوم وړاندیز چې شوی دی هغه منل شوی نه دی زه نه پوهېږم چې دا د پردې د شاته داسې کوم مهم هغه دی چې بلاخره دوی په رنګارنګ بهانو چې دا د شروع کیږي خدا دې څلورم کار شو دا پنځم کار شي دا شپږم نو بل اخر د دوی ژوند د دې راتلونکي خو د میلیونونو جنکې دا راتلونکي مستقبل شو تر پدل شو تباہ او برباد شو نو دوی وکړه دا کار کوي دا بی د دوی د وادو سره خلکو بي خاصیت پیدا کړی دی اوی بی سی او سیتنانه کې وی په دل کې چې دا وادیا سی بس وادي دي چې نتیجه نه لري هیڅ کله به دا ورځ را نه شي نو دومره نه دي خبرول دومره خلکو ته یو امید یو خداډم خداډ ورکولم د څه بي فائدې ده چې دا دم ورک عملی نه کا
ډیر زیاته مننه اغلی امیل. اغلی افغان که د نجونو ملاتړ شي په افغانستان کې الته په افغانستان کې افغان پیغله افغان نجونې څومره د دې توانایي لري چې په بیلابیل برخو کې د دې وسلېږي؟
یو ځل بیا سلامون ستاسو بازي اوریدونکو چې ګډون کړی وګورم داغه پاکلې خپل نظر ورکوم چې دا چې د امارات اسلامی ارخونه توزیع کړل زه فکر نه کوم چې موږ دې د سړک جوړولو په هکله یا د پروژو په هکله خبر وکړو. خلک په فقر کې کړیږي، خلک په د سواد، د تعلیم، د تحصیل، خپل د لونو د حق او حقوق په کې کړیږي، اواز یې نه اورېدل کېږي. دوی کار څونه زرق و برق جوړ کړي ځانو ته، او په زری موټرانو په دې کې کښېني، د افغانستان د خلکو پر رویه باندې تاثیر نسی کولای. زه فکر کوم چې زموږ ملت هم زموږ د نړیوالو څخه، د یونسکو څخه او د نړیوال سازمانونو څخه، د دې څخه انتظار لرو، مګر خپل د خلکو څخه ډیر کم دوی پر ژبه باندې راوړو یا په خبرو باندې راوړو. دا زموږ ستونزه ده. موږ باید حل کړو چې په یوشتمه پیړۍ کې زه څنګه ځان ته اجازه ورکم چې یو ساعت د مکتب د صنف دروازه وتړم. د صنف دروازه نه تنها د مکتب. زموږ څلور کاله کېږي تحصیلي تعلیمي دروازې د ښځې او د نارینه د پاره چې شروع دی، هغه هم نصاب ته کتاسي کتنه ولري، ډیر نواقص په دې کې پیدا کوي. ولې زه توپک د فعلاً ضرورت نه لرم چې د چا پر څټ یې څنګه وکم، وی وام او کفر څنګه وام، نصارا څه وام. زه د بېسوادۍ پر څټ باید توپک کښېږدمه، زه دا نابوده کړم. زه خپل د جامع هغه عقبمانده او عقبګرا تفکر باید وولم چې زه یې د نړۍ فقر ته اړستلی یم، او نن زه د تحصیل او د تعلیم فقر لرم، زه د سواد فقر لرم، زه پر د دې باندې توپک را باید راواړوم. دا باید د باندې څخه یوسم. ماته ارزښت نه لري چې زه یونسکو زما سره څه وکړله، زما په ټولنه کې څه روان دي. تاسو که دلته دا یو خورکۍ چې د شپږمه فارغه شوې ده، تاسو فکر وکړئ چې دا د مدرسې خبره کوي. ماته زما مکتب تړي، ماته د مدرسې دروازه داسې را خلاصوي چې په هغه کې زوازې ماته توپک را زده کوي، وایي څوک څنګه ووا، د کفر سره څنګه مبارزه وکړه. و برادره، ته د کفر هر څه ته نن احتیاج یې. ته پلاس سواد و تعلیم و تحصیل رایج که ارزش ورکه، چې وکولای شي په دغه چوکاټ کې تخپل شزه خپل
نارینه
ټولنه ته نجات ورکړي.
ډېره زیاته مننه ژوندی سي اغلی روفي. بالاخره د حل لاره څنګه ممکن کېدلی سي چې یوه لاره دې ورته پیدا شي؟ بالاخره په افغانستان کې هغه کوړه جنې دی، هغه پیغله جنې دی، دې ته ورته په مجموع کې ښځې دي، د ښځو د حقونو په برخه کې دوی کار وشي او د دوی حقونه دې تامین شي.
لومړی کې باید په افغانستان کې کورنۍ باید په دې پوه شي چې انجونې د مکتب حق لري، او باید هغوی ته د مکتب حق ورکولو د تلولو لپاره دوی کار وکړي، او هغوی لپاره تلاش وکړي چې دوی مکتب ته لاړ شي. ځکه په افغانستان کې تر اوسه کورنۍ نه ده منلی چې انجونې کولی شي مکتب ته لاړ شي. او همدارنګه بیا هر حکومت چې په افغانستان کې واک ته رسیږي باید خپل انجونو او خپل خلکو لپاره کار وکړي چې دوی پرمختګ وکړي. نړۍ کوم ځای ته رسېدلی او زموږ هېواد کوم ځای ته پاتې شوی دی، واقعا دا د تاسف ځای دی. او بل دا چې په نړۍ کې واګر چې موږ نړۍ را کوم غوښتنه نه لرو، مګم د نړۍ په قانون کې د CEDAW یا د اعلامیې جهانی له مخې د ښځو لپاره او د نجونو لپاره نه قانونه ویل شوی دی چې باید په هر هېواد کې دا پلی شي، او یوازې په افغانستان نه بلکې د نړۍ په ټولو هېوادونو کې باید دا پلی شي چې د هغوی د تامین د امنیت، د هغوی د تدریس، د هغوی د بیدار، د ټولو برخې مسؤلیتونه دی چې په هر هېواد کې باید دا پلی شي. په اساسي ډول باید کورنۍ، زموږ ټولنه او بیا حکومتونه دا باید قانع شي چې هر نجلۍ په افغانستان کې حق لري چې زده کړې وکړي او کار وکړي.
بله، ټولنې مسؤلیت که په لاندو کې راته وایي چې ټولنه په دغه برخه کې څومره مسؤلیت لري سره له دې چې تاسو په کورنۍ باندې غږ وکړ.
کله چې یو نجلۍ مکتب ته ځي، د کورنۍ د خپل د کور نه تر مکتب پورې په لار کې دا آیا مسونه تلای شي نشي، آیا ټولنه دې لپاره په لوړ نظر ګوري یا په ټیټه نظر ګوري؟ دا د ټولنې مسؤلیت دی که یو انجلۍ کار ته ځي او یو انجلۍ مکتب ته ځي، هغوی وهڅوي او د همغه ټولنه کې چې یو انجلۍ کار کوي هغې لپاره یو مسؤونه فضا ایجاد کړي، یو مسؤونه فضا ایجادول او د هغې لپاره هڅونې، دا د ټولنې مسؤلیت دی.
روسیې کې له شپږم ټولګي فارغ زده کوونکي سناسپې نه به واورو چې آیا هیله لري چې یو ځل بیا به د ښوونځیو د دروازې په لور دوی روان شي؟
او زه اوسم هیله لرم چې یو وخت زموږ په مخ د مکتبونو دروازې خلاصې شي، که څه هم اوس په افغانستان کې د نجونو د زده کړو په باره کې یا د مکتبونو د خلاصېدو په باره کې کوم څه نه دي ویل شوي، خو زه بیا هم هیله مند یا هیله لرم چې یو وخت زموږ پر مخ د مکتبونو دروازې خلاصې شي او موږ به بیا مکتبونو ته لاړ شي او خپل زده کړو ته به ادامه ورکړو.
هم دې هیله ډېره زیاته مننه، ښه وخت ولرې. ډېره زیاته مننه درنو میلمنو او لیدونکو چې موږ سره د خپرونې تر پایه پاتې شي. تر بیا چې ستاسو خدمت ته ځیرګم، په رب مو سپارم. ښه وخت.